کو السلام علیکم سلیم احمد سلیم او د خپل نور همکارانو په مرسته اوسنۍ خبرونه درته وړاندې کوم. وبرو چې د سلواک په مرکز کې د ناټو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده. دغه ورځ به د افغانستان او پاکستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه هم درته بیلابیل راپورونه ولرو. خو اوسنۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ په خبرونو پیلو چې فریده هوټ سیفی دروي.
هالند او دنمارک وایي تر هغه به افغانستان ته نور عسکر ونه لیږي چې په افغانستان کې نوې حکومت نوی جوړ شوی او د امریکا ولسمشر د خپلې نوې پالیسۍ په اړه فیصله نوی کړي. د ناټو عمومي منشي وایي د دې لپاره چې افغانستان بیا د القاعده شبکې پر روزنیز مرکز بدل نشي، متحدین باید په دغه هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. نن په پاکستان کې دوه بمي حملې وشوې او د امریکا د ولسمشر ادارې له اسرائیلو او فلسطیني ادارې غوښتي دي چې په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې د بیا پیل لپاره ګامونه واخلي. د ناټو دوه غړو هیوادونو ویلي تر هغه به افغانستان ته د خپلو عسکرو لیږلو ته زړه ښه نه کړي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست د دوهم ځلي انتخاباتو له لارې یو قانوني حکومت رامنځته شوی نه وي او د جمهور رئیس اوباما اداره افغانستان ته د خپلې نوې ستراتیژۍ په اړه فیصله نه وي کړي. د هالند د دفاع وزیر ایمرت وان میدلکوپ وایي هیواد یې د افغانستان د جمهوري ریاست دوهم ځلي انتخاباتو ته سترګې په لاره دی، ځکه د هغه په وینا په افغانستان کې قانوني حکومت اساسي خبره ده. وان میدل کوپ نن ویل هیوادونه باید د امریکا فیصلو ته انتظار وباسي. د دنمارک د دفاع وزیر بیا ویلي ائتلاف چې اشاره یې ناټو ته وه، تر هغه چې په کابل کې د نوي حکومت پر راتلو مطمئن نه وي نشي کولی چې خپل عسکر ډیر کاندي. د هالند او دنمارک د دفاع وزیرانو په سلواکیا کې د ناټو د دفاع د وزیرانو په غونډه کې د خبرې کړې دي. د یو بل خبر له مخې د ناټو عمومي منشي وایي د دې لپاره چې افغانستان بیا د القاعده شبکې په روزنیز میدان بدل نشي، متحدین باید په دغه هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. اندر فوک رسموسن د خبرې په سلواک کې د ناټو تړون د دفاع د وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې له پیلېدو مخکې وکړي. تمه ده چې د ناټو پوځي مشران به په افغانستان کې د امنیتي حالاتو او په دغه هیواد کې د دوهم ځل انتخاباتو پر موضوع نن هم خبرو او بحثونو ته دوام ورکړي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې د دغه غونډې په اړه نور معلومات اوریدلی شئ. ملګرو ملتونو خپل یو چارواکی په افغانستان کې د عمومي منشي د خاص استازي کای آیډي د موقت مرستیال په توګه ټاکلی دی. د جرمني خبری اژانس وایي جرمني ډیپلوماټ ولف گنگ والسبرت ویبر با د راتلونکو دوه میاشتو لپاره په افغانستان کې وظیفه ولري. د کای آیډي پخانی مرستیال پیټر ګالرایت د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له امله له کای آیډي سره د اختلافاتو په نتیجه کې له وظیفې لري کړی شو. د ملګرو ملتونو ویاند ویلي د افغانستان د انتخاباتو په دې مهمه او حساسه مرحله کې به ولف گنگ له کای آیډي سره په ګډه کار وکړي. او د افغانستان په اړه وروستي خبر دا چې لشکرګاه څخه د کندهار په لور د غزیدلې لارې په اوږدو کې عملیات پیل شوې دي. د هلمند امنیه قمندان سمنوال اسدالله شیرزاد ازادي راډیو ته ویل چې د عملیات افغان پولیس د نړیوالو ځواکونو په مرسته پر مخ بیايي. پولیس او د ائتلاف ځواکونو هڅه کړې ده چې د هلمند کندهار د لوی لارې امنیت تامین کړي. تر اوسه د دې عملیاتو په ترڅ کې د مرګ ژوبلې ریپورت نه دی ورکړل شوی. پولیس وایي نن په پاکستان کې په دوه بمی حملو کې اووه تنه وژل شوي او اته نور ژوبل دي. د اټک په کمره سیمه کې له هوایي اډې سره نږدې نن سهار یوه ځنوژونکې حمله وشوه او ځنوژونکې خپل بمونه وچول چې له سیمې څخه د ازادۍ راډیو د خبریال په وینا تر 1200 تنو پکې وژل شوي دي. څو ساعته وروسته بیا په پېښور ښار کې د پولیسو یوې هډې ته نږدې په یوه موټر کې بم وچاودېد چې اته تنه یې ټپیان کړل. له تیرو دریو اونیو راهیسې په پاکستان کې د ورته حملو له امله چې امنیتي مرکزونه هدف ګرځوي له یو سلو او یو څخه ډیر کسان وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې له نږدې یوې اونۍ را په دې خوا په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیات روان دي. د اټومي انرژۍ نړیواله اداره وایي تمه لري چې ایران، امریکا، روسیا او فرانسه به نن د هغه پیشنهاد د مسودې په اړه خپل رسمي دریځ اعلان کړي چې له مخې تهران باید خپل یورانیم د غني کولو لپاره بهر ته واستوي. دغه پیشنهاد چې متحده ایالاتو یې ملاتړ کړی د اټومي وسلو د جوړولو لپاره د ایران لخوا د یورانیم د غني کولو پیاوړی توان محدودوي. دغه راز دا به د لویدیځ د اندېښنه هم لري کړي چې وایي ایران د یورانیم د غني کولو پروسه د اټومي وسلو د جوړولو لپاره پیل کړې ده. د دغه پلان پر اساس ایران به خپل پټیټه سطح غنی شوی یورانیم روسیې او فرانسې ته لیږي، څو هلته د تهران د تحقیقاتي اټومي ریاکتر لپاره په سون موادو بدل شي چې دغه ډول یورانیم به د اټومي وسلو د جوړولو لپاره نه پکاريږي. په بهر کې د ایران لپاره د یورانیم د غنی کولو پیشنهاد مسوده د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې د ایران او شپږستر قوت قدرتونو یا لویو هیوادونو په غونډه کې د اټومي انرژي نړیوال آژانس مشر محمد البرادی وړاندې کړه. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې له اسرائیلو او فلسطیني ادارې غوښتي چې په منځني ختیځ کې د سولې د درېدلې پروسې د بیا پیل لپاره ګامونه واخلي. په واشنگتن کې مقاماتو وویل د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ولسمشر اوباما ته د منځني ختیځ په اړه خپل راپور کې ویلي د سولې د پروسې د بیا پیلېدو لپاره لږ څه پرمختګ شوی دی. آژانسونو ته امریکایي چارواکو ویلي چې کلینتن اوباما خبر کړی چې فلسطیني ادارې امنیتي اقدامات سخت کړي دي او د اداري اصلاحاتو کاري کړی دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي فلسطینیان باید د اسرائیلو پر ضد د حملو د مخنیوي او حساسیت د کمولو لپاره لا نور ګامونه واخلي. د منځني ختیځ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې ولسمشر اوباما ته معلومات ورکړي چې د سیمې لپاره د متحده ایالاتو خاص استازي جورج میچل په واشنگتن کې د فلسطینی او اسرائیلي مذاکره کوونکو سره خبرې اترې ترسره کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو آذربایجان ته ډاډ ورکړی چې له ارمنستان سره د خپل هیواد د روغې په مسلې د باکو ګټې په پام کې نیولې دي. ارمنستان وایي د ترکیه د هغه مهال عثماني واکمنانو په ډلیزه توګه ارمنان وژلي، خو ترکیه د قتل عام نه مني. او د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مرستیال جو بایدن له ختیځي اروپا څخه د خپلې کتنې په وروستي پړاو کې نن په چک جمهوریت کې دی. د سفر هدف د امریکا د توغندیو له یو نوي دفاعي سیستم څخه د سیمې د هوادونو ملاتړ ترلاسه کول دي. جو بایدن به په پراګ کې د چک له صدر اعظم یان فیشر او ولسمشر واسلو کلاوس سره هم وویني. دا د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې خبرونه.
د کابل په وخت د ماپښین 2 بجې او 8 دقیقې دي. په روان خبرونه کې به واوري چې د سلواک په مرکز کې د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده چې د غونډې وروستی حال به درکو. ډېر ژر به د افغانستان په اړه د امریکا پوځي ستراتیژي څرګنده سي. د انتخابات خپلواک کمیسن له ټولو رسنیو څخه وغوښتل چې د جمهوري ریاست دواړه کاندیدانو ته دې په یو سترګه وګوري. د افغانستان امنیتي وضعیت هم څېړو. دا به هم واوري چې په ځینو ولایتونو کې کروندګر ستونزې لري او په ځینو نورو کې دوی په خپل نوښت ځینې هڅې کړې دي. او د پاکستان بېلابېلو برخو ته ورځو چې په بېلابېلو سیمو کې چاودنې شوې دي. اونې انتخاب هم په دې پروګرام کې اوریدلی شئ. خدمانه اوریدونکو، مخکې له دې چې د سلواک په مرکز بریتسلاوه کې د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه راپور واوري، لومړی مطلب راواخلم چې ټاکل شوی ده د پلانډ وخت کې د افغانستان په برخه کې د امریکا پوځي ستراتیژي په ډاګه سي. په دې اړه له احمد شیبر څخه راپور ورو چې هم د اوس سره په سټوډیو کې دی.
تاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د افغانستان د جګړې نوې ستراتیژي په لنډ وخت کې اعلان کړي. د سپین ماڼۍ ویان رابرټ ګیبس په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل
the president will make a decision in the next few weeks
ولسمشر به پراتلونکو څوونیو کې خپل پریکړه وکړي. لکه څنګه چې ما وویل پراتلونکو څوونیو کې، خو زه نه پوهیږم چې په کومه ورځ، البته شاید تر انتخاباتو مخکې وي چې د نومبر په 1 متر سره کیدونکې دي او یا مخکې تر هغه. رابرټ ګیبس زیاته کړه چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم ځلې انتخاباتو په برخه کې هم درغلیو ته اندېښنه شته، خو باید په دې برخه کې ډاډ ترلاسه کړو څو یو قانوني حکومت رامنځته شي. ښاغلی ګیبس زیاته کړه ټولې پریکړې هم د نومبر 1 نیټې پورې نه شو غوټه کېدای، غوټه کولای. په دې برخه کې ولسمشر اوباما د خپل ټیم سره په ګډه پریکړه کوي. د دې ستراتیژۍ یو برخه هم دا ده چې افغانستان ته نور پوځیان واستول شي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان افغانستان ته تر 40 سره د نور عسکرو د لېږلو غوښتنه کړې ده. اوس په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر 15-15 تر رسیږي او د نورو هیوادونو د سرتیرو شمیر 9-10 دی. جنرال مکریسټل ویلي دي که نور پوځیان افغانستان ته وانستول شي نو هلته به ستونزې زیاتې شي. د جنرال مکریسټل له وړاندیز سره د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن موافق نشکاري. جو بایدن د رویټرز اژانس په وینا په دې نظر دی چې تر ډیره باید امریکا د القاعده شبکې پر ځپلو تمرکز وکړي او په پاکستان او د افغانستان د سرحد په اوږدو دغه ډله وڅپي چې دا کار لږ پوځیان هم ترسره کولی شي او د اوس لپاره زیات پوځیان ورته پکار نه دي. د سپینې ماڼۍ اداري مسؤول مینول رسنیو ته وویل چې دی د جو بایدن د نظر ملاتړ کوي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس بیا په افغانستان کې د مخالفو وسلوالو د ځپلو په فکر کې دی او داسې ښکاري چې افغانستان ته د نورو سرتیرو لاستولو سره سلا دی. رابرټ ګیټس تر اوسه د طالبانو د نه ځپلو علت دا ګڼي چې افغانستان ته کافي عسکر مخکې نه واستول شوي. په نورو هغو یو شمیر مهمو کسانو کې چې بارک اوباما ورسره د افغانستان د جګړې پر ستراتیژۍ خبرې کوي هغه د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ده. میرمن کلنټن مخکې دا اندېښنه څرګنده کړې وه که چېرته طالبان بیا په افغانستان کې واکمنان شي یا یوه لویه برخه د دغه هیواد لاندې کړي نو القاعده به یو ځل بیا هلته خپلې ځالې جوړې کړي. خو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار بیا داسې فکر نه کوي. جیمز جانس ته طالبان ډېر خطرناک نه ښکاري او د جنرال مکریسټل نظر ته د ده نظر نږدې نه دی. د پوځي او سیاسي چارواکو ترمنځ د افغانستان په برخه کې اختلافات شي. د افغانستان جګړه د رویټرز اژانس په وینا امریکا ته د ویتنام د جګړې په څیر په یوې بلې جګړې بدله کړي. په تېره بیا چې د امریکا دننه توجه روغتیایي ستونزو او اقتصادي ستونزو ته هم اوښتې ده.
قدر منوریدونه ومریدل چې په راتلونکي کې به د افغانستان په اړه د امریکا پوځي ستراتیژي په ډاګه سي. د سپینې ماڼۍ ویاند ویل دي چې د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې د سوي درغلي په اړه دوی اندېښنه لري. پرونه خبرونه کې د انتخاباتو په اړه راپور هم لرو.
ازادي راډیو تاسو د دوه مرحله د انتخاباتو په اړه لټولو تحولاتو خبروي.
ازادي راډیو تغواژي است لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه د سلواکو مرکز بریتسلاوي کې د ناټو د غړي هیوادونو د بهرنی چارو وزیرانو غونډه روانه ده چې په دې غونډه کې د ازادي راډیو خبريال هم ګډون لري. کوشش کوو چې د ټلیفون د داري خپل خبريال پیدا کو او د غونډې وروستي حالت صدر کو. ورسره هغه چې د ولسمشري انتخابات دویم پړاو ته ولاړل، د افغانستان د انتخاباتو د رسنیو کمیسن یو ځل بیا له ټولو دولتي او غیر دولتي رسنیو څخه وغوښتل چې د رسنیو او انتخاباتو د خپلوا کمیسن د قوانینو پر بنسټ دي له دواړو کاندیدانو سره برابر کمپاین په ترسره کولو کې مرسته وکړي. دوی دغه راز ویلي دي چې یو رسنۍ کومه جرمي سرغړونه وکړي نو هروبر مارومرو به جواز واخیستل سي او سرنولي ته به ورپېژندل سي. په دې اړه کابل مجاهد جواد راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون یو ځل بیا په هیواد کې له ټولو دولتي او غیر دولتي رسنیو څخه وغوښتل چې د جمهوریت ریاست دوهم پړاو تر انتخاباتو دی د دواړو کاندیدانو لپاره په مساوي توګه کمپاین مخې ته یوسي. د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون مشر وحید الله توحیدی د پنځشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې په ترڅ کې داسې وویل:
حفظ بی‌طرفي او توازن او انصاف از اولویت‌های کار رسنیو
دی. وایي چې رسنۍ باید د انتخاباتي کمپاین پر مهال خپل بی‌پرېتوب، توازن او انصاف خوندي وساتي. ځینې خلک دوهم پړاو رای ورکولو ته زړه نه ښه کوي، نو په دې صورت کې هم د رسنۍ دي چې دوی باید د رای ورکولو لپاره وهڅوي، خو د کاندیدانو هغه خبرې د نه خپروي چې ژبنۍ او قومي او سمتي تبعیض ته لمن وهي. خاغلی توحیدی زیاته کړه دوی به لکه د تیر دور په څیر د رسنیو په جدید توګه څارنه کوي او که د هرې رسنۍ په اړه کومه سرغړونه وبیني نو هرومرو به یې ورسره لومړی شریکه او بیا به یې د مجازاتو په اړه غور وشي. نوموړي وړاندې وویل که د کومې رسنۍ لخوا مطبوعاتي جرم وشي نو حتی څارنوالۍ ته به د عدلي او قضایي تعقیب لپاره ور وپېژندل شي.
دغه رسنۍ مجاوز دوباره مسترد کیږي، هغه مجاوز چې د ټول ټاکنې لوی مستقل کمیسیون رسنۍ تبرکلی دا یا اگر اسنه مکلف دی چې خپل هغه مطالب چې نشر کړی دی هغه اصلاح کی او معذرت وغواړي که جرمی عناصر درلوده، افترا و یا هغه مطالب چې د دولې کچه ناګوار اثرات پر افغانستان پر وګلو باندې مؤثر شوی وای، هغه په هغه صورت دا مسئله زی عدلی مراجع ته یعنی لوی سرانوالی ته او ستر محکمې ته.
د انتخاباتو د رسنیو د کمیسیون لخوا د رسنیو په بی‌طرفۍ او مسلکي پاتې کېدو باندې په داسې حال کې ټینګار کیږي چې ویل کیږي ځینې رسنۍ او په ځانګړې توګه ځینې ورځپاڼې د کمپاین پر مهال یوازې یو مشخص کاندید ته کار کوي او حتی د بل پر ضد مطالب چاپوي او خپروي. وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا دوهم پړاو ته د جمهوریت ریاست انتخاباتو ورتګ اعلان شو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو اعلان وکړ چې د دوه مخکخو کاندیدانو حامد کرزی او ډاکټر عبدالله ترمنس د کمپاین دوره په رسمي توګه پیل شوی او له انتخاباتو څخه به اته څلوېښت ساعته د مخه پای ته ورسیږي.
دا موردل چې ورسته له هغه چې د ولسمشری انتخابات دویم پړاو ته ولاړل، د افغانستان د انتخاباتو د رسنیو کمیسیون یو ځل بیا له ټولو دولتي او غیر دولتي رسنیو څخه غوښتنه کړې چې د رسنیو او انتخابات خپلواک کمیسیون د قوانینو پر بنسټ له دواړو کاندیدانو سره د برابر کمپاین په ترسره کولو کې مرسته وکړي. په کابل کې یو غیر دولتي مؤسسه چې د افغانستان د ښوونیز تبادلې په نوم یادیږي، د پنځشنبه په ورځ یو څیړنیز سیمینار دایر کړی. د سیمینار هدف دا و چې کارپوهان یو ځل بیا په هیواد کې د ملي یووالي او سولې لپاره خپل نظریات سره راغونډ کړي. په دې اړه له کابل خان محمد سیند راپور لري.
د سیمینار ګډون کوونکو د دوی په بحثونو کې پر دې ټینګار کاوه چې دولت، کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې او نړیواله ټولنه باید په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره سودمنې لارې چارې ولټوي. د ملي یووالي یو ورځنی سیمینار چې د افغانستان د ښوونیزې تبادلې په نوم د یوې غیر دولتي مؤسسې لخوا دایر شوی و، ملي یووالی د هیواد د سولې او پرمختګ یوازینۍ لاره وبلله. د دې مؤسسې مسؤول عطا محمد یاري د سیمینار او د ملي یووالي د اهمیت په هکله د ازادې راډیو ته وویل:
نننی سیمینار په داسې وخت کې دایریږي چې زموږ ټولنه د یو ډېر حساس پړاو نه تیریږي. د خلکو روحیه د تاړتیا لري چې د ملي وحدت او د مشترکو ارزښتونو تقویه لپاره او د هغوی پر بنا د خپلو ټولو سیاسي، اجتماعي او اقتصادي کړنو مسیر په درست ډول سره وټاکي. زموږ هدف دا ده چې افغانستان هر ګام چې د راتلونکي په لورې باندې اخلي هغه ډېر باثباته، ډېر مطمئن وي. دا ځکه چې که یو ملت او یو هیواد د ملي وحدت پر بنسټ باندې قوي نه وي، په هغوی باندې نه په داخلي سطح، نه په منطقوي سطح او نه په جهاني سطح حساب کېدای شي.
د وویل دوی به د راټولو شوو ټولو کارپوهانو نظریې سره راغونډې او په رسمي توګه به د افغانستان دولت، نړیوالې ټولنې، د بشر د حقونو خپلواکو کمیسیونونو او مدني ټولنو ته وسپاري تر څو ترې په خپلو اجراتو کې کار واخلي. د سیمینار ګډون کوونکي پوهاندوی نسیم ګل توتاخیل د ازادې راډیو ته وویل چې هر ډول غونډې چې د سولې او ملي یووالي لپاره جوړیږي ګټورې دي، خو په دې شرط چې پریکړې عملي شي. ښاغلی توتاخیل وویل:
د دې سیمینار پیغام باید دولت واوري او نړیواله ټولنه واوري. د افغانستان اولس، د افغانستان خلک په هغو ارزښونو باندې، په هغو رشتو باندې چې د خپل خلک سره تړلي دي، هغه رشتې رازوندي شي. هغه د قومونو ترمنځ طبیعي اړیکې دي. د قومونو، د ولسونو ترمنځ د طبیعي اړیکو کې هیڅ مشکل وجود نه لري. متاسفانه په دولتونو کې، سیاستمدارانو کې دا مشکلات شته چې دا اولس یو د بل پر ضد جنګي.
په دې هکله خلک وایي دوی له کابو دیر شو کالو راهیسې د سولې تږي دي، خو د کورنۍ او بهرنیو مؤسسو او سازمانونو د هلو ځلو سره سره بیا هم سوله د دوی نصیب نشوه. دوی وایي دا ډول ډېر سیمینارونه او غونډې جوړې شوي دي، خو دوی میوه نه ده سکلې. دوی دا هم وایي په داسې غونډو کې باید د مخالفینو نظریات هم واخیستل شي.
په کابل کې مو د یو سیمینار د ترسره کېدو په اړه واورېدل چې یو شمېر کارپوهانو په هیواد کې د ملي یووالي او سولې لپاره خپلې هڅې سره شریکې کړې دي. دغه ورځ د افغانستان په ختیځ کې هم د سولې لپاره یو شمېر قومي مشران سره راغونډ شوي. د افغانستان د ختیځو سیمو د قومي مشرانو جرګه د پنځشنبه په ورځ پرانیستل شوه. په دغه جرګه کې د ختیځو سیمو شاوخوا 1500 قومي مشرانو او د نظر خاوندانو ګډون کړی و. په دې اړه نور له سیمې د ازادي راډیو د خبریال داود وفا په راپور کې اوري.
کونړ والی فضل الله وحیدی ویل له جرګې نه تمه لري چې امنیتي او اجتماعي ستونزې به حلوي. د ویل
د جرګې نه اصلي توقعات چې کوم مونږ لرو، هغه توقعات دا دي چې په ملي پخلاینه کې به دې کار اخلو. ملي پخلاینه معنا دا چې د خبرونو د بیرته راوستلو باره کې دې کې به کار اخلو، د تریاکو پوره کولو کې به دې کار اخلو، د دښمن په شناسایي کې به دې کار اخلو. په بعضې نقطو کې مثلا تاسو سوال وکړ چې کېدای شي سرحد نه داسې خلک راغلي، دا شناسایي به هم دا قوم کوي، مونږ ته هم دوی به کوي. او غیر سیاسي په دې معنا تاسو هر اجتماعی حرکت بالاخره سیاسی کی گئی. دا جرگنن یا کمیٹه تاکی دا پینزلس کسانو چا غای اجرائیوی کمیٹه دا وائنده دا پارا دا جرگه طول کارونا با ماغوی تفضل. باز دا جرگه نت سنگا چه ختمی گی دا دوی کار پیل کی گئی.
نگرار والی گلاغا شیرزی ووی لدوی دا جرگی علتیا تشخیص او دراتولی دو زمینه مسایده کرد. اوز دا جرگی دا جوڑخت و هدفونو ترلاسا کول دا سیمایز و قومی مشران و دا جرگی دا نور و غلو کار ده. دا ویل
نور قومون و لسون تا مر رسپارو چه اغا دا جرگی اغا وصول نامه، کرنلاره او اغا چکم نور تخنیکی مسایده شهید هغه خپل دی حال هغه خپل قام پر لري څور جرګه به څور پوری اجرایی کمیټه ده مالی کمیټه ده بل کمیټه ده دغه د پردی خپل پیشنهادونه کی جوړه مشتسپاره ټول کرنلار ټول وظایف ارشوی وای
نورستان ولی جمال الدین بدر ویل هلمند چې دا جرګه به د نورستان د امنیتی حالات په خوالي پوره غیزه وکړي
دا جرګه حکم تنفیذی دغه لري جرګه د قومي جرګه ده گزارشات تقدیم کوي مقامات ته او نورستان زنی مشکلات دغه مشکلات وسنی مشکلات نه ده دا څلور پنځه کالو کې محلي چارواکو شاید سم گزارش مرکزی مقامات ته نور کړي
د ختیځو سیمو د سولې او پرمختګ د جرګي ګډونوال د جرګي آینده ته خوشبین دي
زه حاجی جان محمد د ولایت د کونړ له شفه درې اوسیدونکی ان شاء الله د جرګه ډیره موثره ده او ان شاء الله په دې قومونو کې به دا ډیر خرولولو وبي په دې اوس وخت کې ان شاء الله ډیره کافی ده
حاجی جان محمد ډیر ښه موافق ښه صحیح جرګه ده ډیره کامیابه جرګه ده او همدغه صحیح طریقه باندې ده ته قومونو د سپینګرو د لارې دا به ورسره همکاري کوو کومک به کوو ټول به ملاتړ کوو همکاري به ورسره کوو
زما نوم زاوید محمد اشرف د لغمان علی شنګ ولسوالی اوسیدونکی دا ډیر موثره جرګه ده چې ان شاء الله دغه جرګې په سلسله او په واسطه باندې به ټول مشکلات حل شي ښه جرګه ده بیا د افغانانو مشکلات ټول د جرګو په اساس سره عالیږي
خو د ننګرهار د اس کې مینه قومي مشر حاجی عبدالستار ویل د جرګې جوړښت باید د اهلیت له مخې وټاکل شي
نو زه خو داسې یم چې دا خو ډیره ښایسته او ښکلې جرګه ده په دې باندې خوشحاله یم چې دغسې یو جرګه جوړه شي خو داسې جرګه چې هغه خود مختار وي پرمیشي غونډه نه وي د دې نه باید داسې اړي ونیوسي اوس اعلان وشو د پنځلسو کسانو چې دا باید پرمیشي کسان وي دا باید د قومونو د خوانی
دغه جرګې د پنجشنبې د ورځې تر ناوخته په خپل تشکیلاتي جوړښت او آینده کړنلارې بحث وکړ دا په آینده کې څرګنده شي چې د سولې او پرمختګ په کار کې د جرګې اغیز څومره مهم دی
غواړی چې د جمهوری ریاست د دوهم مرحله د انتخاباتو په اکله مکمل او بی طرف معلومات ولري نو ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې واوري
قدرمن اوریدونکو دا مهال په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې او 21 دقیقې دغه راز دیش ثانیې دي د افغانستان د وروستي امنیتي وضعیت په اړه هم ځینې راپورونه لرو له هلمند څخه کندهار ته د غزیدلې لارې پر شاوخوا د پولیسو او نړیوالو ځواکونو لخوا تصفوي عملیات پیل سوي د هلمند امنیه قمندان په وینا تر اوسه له کوم مقاومت سره نه دي مخ سوي او دغه عملیات په بریالي شکل روان دي له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه راپور لري
د لشکرګانه د کندهار په لوري د غزیدلې لارې پر شاوخوا د هلمند امنیه قمندانۍ د پولیسو په مشرۍ د حساب ځواکونو په ملګرتوب یو لړچانې عملیات پیل سوي دي د هلمند امنیه قمندان وایي عملیات د دغې لوی لارې د خلاصون او ښه امنیت په خاطر د حساب ځواکونو سره یو ځای پیل کړی دي امنیه قمندان سمنوال اسدالله شرزاد وویل په سیمه کې لا تر دې دمه کوم معلوم مقاومت نه تر سترګو کېږي خو پولیس هڅه کوي چې هغه سیمه کې ډاډمن امنیت ټینګ کړي لشکرګاه ترمنځ د لارې پر سر چلوونکي مسافرینو په تیرو وختونو کې د زیاتو امنیتي ستونزو سره مخامخ و پر دې لاره پلونه په مینونو الوزول کېدل غلو خلک شکول او کله ناکله د ملکي سورلوی پر موټرونو باندې هم د لارې پر سر شخصي مینونه چاودېدل د سیمې خلک وایي تر دې عملیاتو وروسته دي امنیتي ځواکونه پوستې جوړ کړي او بیا د غلو او شکوونکو ته د غلا وخت ورکوي باید وویل شي چې د کندهار لشکرګاه ترمنځ د لوی لارې پر سر په داسې حال کې عملیات پیل شوي دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو دوهم ځل کېدو نیټه د لومړنۍ پریکړې مخې د لړم د میاشتې شپاړسمه شوه تلسته ده د یو شمېر چارواکو په وینا اټکل کړي چې د ټاکنو د دوهم ځل کېدو لپاره وسایل او توکي د کندهار نه هلمند ته د همدې لارې راوړل سي بل لوري د کندهار لشکرګاه د لوی لارې موټر چلوونکي وایي نن یې هر ډول تاګ ورتګ په نوموړې لارې باندې بند شوی دی خو د طالبانو ویاند کړي صاحب احمدي وایي ملګرو یې تیر ورځ د وسلو یو بار کنټینر د شورا په سیمه کې د سړک له سره تښتولې دی چې پکې تر شپېته زیاتې درنې وسلې لکه سکلان او نور له دوو برقي جنراتورانو سره پکې شامل دي چې د کاري په خبره اوسنۍ لاټه هم د هغو شیانو په تعقیب روانه ده خو د هلمند دولتي مسؤولین دا خبره نه مني وایي چې یوازې د لارې د خلاصون په خاطر په غسیمه کې عملیات پیل کړي
د کندهار هلمند پر لوی لارمو د پایل سوې پوزي عملیاتو په اړه ورستی جزئیات اوریدل د کندهار دولتي شورا غړو اعتراض کړی دی ولی په دې اړه له کندهار د ازادي رادیو خبريال د وخن مینپال تفصیل لري
د کندهار ولایت شورا ته کاندیدانو د پنځم به په ماشام په یو خبري غونډه کې د انتخاباتو پر کمیسون ژغ وکړ چې د دوی نتایج د ډیر ژر اعلان کړي ولایت شورا ته یو تن کاندید بسم الله افغان من وایي چې په ډیرو سختو شرایطو کې ځانونه کاندید کړي او هر رایه د سر په بای ورته تمامه سوي ده خو له تیرو دوه میاشتو را پدې خو د نتایجو د اعلان په تمش په ورځ سبا کوي
زموږ د ټولو داخله ده
بیا هم تکرار وایم چې موږ په ډیرو سختو او حساسو شرایطو کې د کندهار د ولایتي شورا دپاره ځانونه کاندید کړي وه او د خلکو د خدمت په خاطر باندې مو ډېر خطرونه ګواښونه او تهدیدونه ومنله او میدان ته راووتلو او په ډیرو حساسو او سختو شیبو کې مو ودرېدلو او زموږ د کندهار میړنۍ او مجاهد ولس د کندهار با شهامت او غیرتي ولس هم په ډېر همت او شهامت خپله رای استعمال کړله خویندې او وروڼه د رایو مرکزونو ته راغلله او خپله رای استعمال کړه زموږ د رایو سره له بده مرغه د ځینو حلقو لخوا د ځینو شبکو لخوا د ځینو ادارو لخوا دومره بې پروایي او سپکاوی کېږي چې آن تر دوو میاشتو پورې هم زموږ د رایو نتیجه نه معلومېږي
افغانمل خبرداری ورکړ که نتایج نسی اعلان په پراخو لاریونونو به لاس پورې کړي
پر نړیوالو په خاص توګه د انتخاباتو کمیسیون به دا غږ کوو چې زموږ نتیجې باید اعلان کړي که بیا هم دا کار ونسي نو په نهایت کې موږ دې ته مجبور یو چې د قانون په چوکاټ کې لاریون وکړو ښارونو ته راووځو سړکونو ته راووځو او لارو ته راووځو او د خپل حق د غوښتنې دپاره څه چې مو په توان کې وي هغه وکړو دا زموږ حق دی د کندهار د ولس حق دی د کندهار د خلکو حق دی دا یوازې د کاندیدانو غوښتنه نه ده دا د کندهار د خلکو غوښتنه ده چې زموږ نتیجې باید ډېر ژر د کندهار د ولایتي شورا نتیجې باید اعلان شي نور دیته نور صبر موږ نسو کولی دمدا دوې میاشتې صبر کافي و
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کندهار په شمول د څلورو ولایتونو د ولایتي شوراګانو نتایج نه دي اعلان کړي د دغو ولایتونو د ولایتي شورا پر کاندیدانو تورونه دي چې پراخې درغلې یې کړي دي خو کاندیدان د انتخاباتو د کمیسیون لخوا پر دوی لګول سوي تورونه ناسم بولي د واخان مینهپال د ازادي راډیو کندهار
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د دوهم مرحله په هکله هر ورځ مرکې بحثونه پوښتنې او تحولات په ازادي راډیو کې واورئ
په کابل کې د ماپښین 2 بجې او 26 دقیقې دي د پنځمې پر ورځ د کابل په سرینا هوټل کې د ترانسپورت او ترانزیت د ملي ورځې دویمه کلیزه ولمنځل شوه په دغه مراسمو کې چې پکې د افغانستان د کابینې یو شمېر وزیرانو د مشرانو جرګې رئیس او د ولسی جرګې یو شمېر غړو ګډون کړی و چارواکو په هیواد کې د ترانزیتي لارو پر امنیت په دغه لارو کې له سوداګرو د پیسو پر اخیستو همداراز په یو شمېر ګاونډیو هیوادونو کې د افغان سوداګرو پر ځورونو انتقادونه وکړل په دې اړه له کابل د ازادي راډیو خبریال حمید عثمان راپور لري
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلن وزیر حمید الله فاروقی پر یو شمیر ګاونډیو هیوادونو انتقاد وکړ او ویل چې له افغان سوداګرو سره سم چلن نه کیږي او سوداګریزو توکو ته د انتقال اجازه نه ورکول کیږي
متاسفانه برخورد مماثل در کشورهای همسایه در بعضی کشورها
په خوشیده سره چې په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې له موږ سره سم چلن نه کیږي او زموږ ترانسپورتي وسایطو ته د دغو هیوادونو په ترانزیتي لارو کې د سوداګریزو توکو د انتقال اجازه نه ورکول کیږي
حمید الله فاروقی دغه څرګندونې په کابل کې د ترانزیت او ترانسپورت د ملي ورځې د لمانځلو پر مهال وکړې او وی ویل که څه هم چې افغانستان د معیاري ترانسپورت په برخه کې ستونزې لري خو دا هڅه کیږي چې د دې ستونزې په اوارۍ سره د ګاونډیو هیوادونو دا پوښتنه هم حل کړي پخوا تر دې هم ویل شوي وو چې په ګاونډي هیواد پاکستان کې افغان سوداګر ځورول کیږي او پاکستانی چارواکي هغو مالونو ته چې د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته راځي د راتګ اجازه نه ورکوي د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلن وزیر وایي ځکه خو په افغانستان کې د پاکستان پر سوداګریزو توکو فشار نه راولي چې افغانان نړیوالو او سیمه ییزو سوداګریزو تړونونو ته ژمن دي همداراز ښاغلي فاروقي د هیواد په لویو او ترانزیتي لارو کې د سوداګرو له موټرو او مالونو د پیسو اخیستنه او په دغو لارو کې د امنیت نشتوالی بله ستونزه وګڼله او ویې ویل چې دغه مسله په بازار او نرخونو ناوړه اغیزه کوي بلخوا په افغانستان کې د بارچالانۍ د نړیوال اتحادیې رئیس حلیم یوسف هم دې ټکي ته په اشارې په هیواد کې د ترانزیتي او ترانسپورتي اسانتیاو لپاره د القوي کمربند پر جوړېدو ټینګار وکړ او وی ویل چې دولت باید په هیواد کې ترانزیتي اسانتیاو ته جدي پاملرنه وکړي
د امنیت نشواله د راتلونکو لپاره د واحد استراتیژي نشټواله د کاري دارو نشټواله په لارو کې اخازي او مزاحمتونه د بانکي او بیمه د سیستم نشټواله د ترانسپورت او انتقالاتو برخه کې د کارپو کمښت د ټول استري ستونزې دي.
افغان چارواکي په داسې حال کې په ګاونډي هیواد پاکستان کې د افغان سوداګرو ستونزې په ګوته کوي چې په کابل کې د ویسا ورځپاڼې په پاکستان کې د افغان سوداګرو هغه شکایت خپور کړی چې ویل کېږي د دوی په زرګونه ټنه توکي په پاکستان کې بند پاتې دي او که پاکستاني چارواکي افغانستان ته د انتقال اجازه ورنه کړي نو دغه مالونه به یا په ګودامونو کې خراب شي او یا به هم د پاکستانیانو لخوا لوټ شي.
قدرمن اوریدونکو، سنی خبرونه تر دریو بجو دوام لري چې د خبرونه په دویمه نیمایي کې به د ونی انتخاب ونیس پروګرام هم واوري. کوشش وکړو چې تاسو ته د سلواک په مرکز بریتسلاوی کې د ناتو د غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې وروستی حال درکو چې د ازادي راډیو خبریال هم په هغه ځای کې حضور لري. کوشش کوله د سره تماس ونیسو او تاسو ته د دې غونډې وروستی حال درکو. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې او دیرش دقیقې کېدونکې دي. فریده هوټ سیفی په سټوډیو کې د افغانستان سیمې نړۍ د خبرونو لاندې سره
د هالند او دنمارک د دفاع وزیرانو نن په سلواکي ویل هیوادونه به تر هغه افغانستان ته نور اسکر ونه لیږي چې په افغانستان کې نوې حکومت نوی جوړ شوی او د امریکا ولسمشر د خپل نوی پالیسۍ په اړه فیصله نوی کړي. د ناتو عمومي منشي وایي د دې لپاره چې افغانستان بیا د القاعده شبکې په روزنیز میدان بدل نشي متحدین باید په دغه هیواد کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. نن په پاکستان کې دوه بمی حمله وشوې چې په ترس کې تر 1200 تنو پورې مړه او شاوخوا 8 نور ټپیان دي. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ته ملري چې ایران، امریکا، روسیا او فرانسه بنن د هغه پیشنهاد د مسودې په اړه خپل رسمي دریز اعلان کړي چې لمخې تهران باید خپل یورانیم د غنی کولو لپاره بهر ته واستوي. د امریکا د ولسمشر ادارې له اسرائیل او فلسطیني ادارې غوښتي چې په منځني ختیځ کې د سولې د درېدلې پروسې د بیا پایل لپاره ګامونه واخلي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال جو بایدن له ختیځ اروپا څخه د خپلې کتنې په وروستي پړاو کې نن په چک جمهوریت کې دی. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر آذربایجان ته ډاډ ورکړی چې له ارمنستان سره د خپل هیواد د روغې په مسلې د باکو ګټې په پام کې نیولې دي.
افغانان چې په رای کې د درغلیو بې امنیتۍ او لوجستیکي ستونزو له وجې اندېښمن دي د اقرب د 14 منټې دویم ځلې انتخاباتو کې به یې ګډون ممکن ډیر زیات نه وي. ازادي راډیو د دویم ځلې انتخاباتو په اړه د افغانستان په لیرو پرتو سیمو کې د یو شمېر افغانانو نظرونه پوښتلي او یو راپور یې برابر کړی چې له جاناقه الکوزي څخه لنډی زبرو.
د برمل ولسوالی د پکتیکا ولایت یو لری پرته ولسوالی ده چې له جنوبی وزیرستان سره ګډه پوله لري. د دې ولسوالی وضعیت تک سړی زیر شي نو ورته به څرګند شي چې په 2001 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم له ړنګېدو وروسته کومې غلطۍ شوې دي. د برمل ولسوالی په اوسیدونکو په پرله پسې ډول د پولي اخوا وسلوال حملې کوي او د سیمې خلک اکثر وختونه د ائتلافي ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو کې بند پاتوي. په سیمه کې د ګواښونو او خطرونو له وجبه د برمل زیات شمېر اوسیدونکي په دوهم ځلي انتخاباتو کې رای ورکولو ته زړه ښه نه کړي. خو له دغو ستونزو سره سره بیا هم ځایي خلک غواړي چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې برخه واخلي او د خپل وطن د برخلیک په ټاکنې کې بې ونډې نشي. د برمل یو اوسیدونکي حبیب الرحمن ازادي راډیو ته د خپل اراده اظهار داسې وکړ.
لکه څرنګه چې په مخ کې پړاو کې د برمل ولسوالۍ خلک لري، د پکتیکا خلک په ډیره میړانه په ډیر سخت فشار کې په ډیر سخت شرایط کې انتخابات ته حاضر شول، خپل رایه یې ورکړه، خپل د خوښې وړ کاندیدا په دوهم پړاو کې په ډیره میړانه په ډیر جرأت په دې سخت شرایط کې بیا حاضر دي چې خپل د خوښې کاندیدا خپل رایه ورکړي.
دا چې نړیواله ټولنه او د افغانستان حکومت د دوهم ځلي انتخاباتو لپاره تیاری نیسي، افغانان د رایو په اړه مختلف نظرونه لري. د حبیب الرحمن په څیر کسان غواړي چې په دوهم ځلي انتخاباتو کې رای ورکړي او د خپل خوښې زعیم د ټاکلو عملیه بشپړه کړي. خو ځینې نور بیا په انتخاباتو کې د بیا درغلیو او د رایو په ورځ د احتمالي شخړو له وجې اندېښمن دي او نه غواړي د رایو صندوقونو ته لاړ شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د اکتوبر په 14 د لومړي دور رایو رسمي نتیجې د شکایتونو د کمیسون له څېړنې وروسته اعلان کړي او شاوخوا 1 میلیون رای باطل کړي. په دې توګه د حامد کرزي رای چې په لومړي سر کې په 1555 حساب شوی وي 9.8 ته راټیټ شوي. د ډاکټر عبدالله رای چې په 1528 حساب شوی وي په 1.15 ته پورته شوي. د خوست ولایت د قومي پیوستون د شورا مشر غازی نواز تڼۍ وای افغانان له دې روان حالت څخه ډیر اندېښمن او حیران شوي دي. غازی نواز تڼۍ چې درې اونۍ وړاندې د یوې ځانوژونکې بامي حملې له وجې ټپي شوی او دا مهال په روغتون کې بسترې دی. ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو اندېښنې داسې بیان کړې:
موږ نه پوهېږو خلکو نه لار ورکه ده، اوس دنیا د دې لپاره سرګردانه ده، موږ سیاسي شخصیتونه سرګردان دي، موږ هم اوس پرېکړه نه شو کولای. خو دلته موږ چې په سیمه لویه پکتیا او جنوبي ولایتونو کې حالات ګورو، کته یان په ولسوالۍ لرې پرتې سیمو کې خلک نه زړهخه کولی شي نه تلای شي، او په بعضې کارونو کې به تدابیر ونیول شي، ځکه انتخاباتو دپاره یو د شفافیت خلک مطمئن نه دي، شفافیت موجود نه دی او درغلۍ زیاتې دي، او بله خوا بې امنیتي زیاته ده، خلک مطمئن نه دي. تر څو چې مطمئن شوي نه وي فکر نه کوم چې په داسې سریه دغه خلک ګډون وکړو.
د انتخاباتو خپلواکه کمیسیون او ملګرو ملتونو همدا اوس د افغانستان ولایتونو او ولسوالیو ته د رایو د موادو او وسایلو استول پیل کړی دي. ملګرو ملتونو ویلي په 380 ولسوالیو کې د شاوخوا 200 انتخاباتي حوزو مشان به بدل کړي، او دغه راز به د رایو هغه په سلګونه مرکزونه هم وتړي چې د درغلیو راپورونه ورکړ شوي دي. د افغانستان په جنوب او ختیځ کې خلک چې اکثر اوسیدونکي پښتانه دي، د رایو د باطلېدو له وجې خواشینی او ماڼیجن دي. د هلمند د نادری ولسوالۍ د قومي شورا مشر عبدالاحد هلمندوال ازادي راډیو ته وویل هلمندیانو په پوره زړورتیا سره د توغندیو او بمی حملو او د طالب وسلوالو له ګواښونو سره سره د انتخاباتو په لومړي دور کې رای ورکړې، خو د انتخاباتو د جوړ شوې ډرامې له امله د دوی رای بې اهمیته او په اوبو لاهو شوې. هلمندوال وای دا چې خلک به په دوهم ځلي انتخاباتو کې ګډون وکړي او کنه، په دې اړه خلک په مسجدونو، بازارونو، قومي شوراګانو او کورونو کې بحثونه کوي. دی وای
دا همدغه ګړې پورې مهم تصمیم نه دی نیولی، بس په هغه وخت کې ګرام کیږو چې آیا موږ به رایې ته ولاړ شو که نه سو ولاړ. خو د اکثریت خلکو داسې دغه دی که موږ نن رایه ورکړو سبا بیا زموږ رایه باطله ده، بیا به دغه د جهانیانو کشمکش ډېر ستړي دا خلک بیا بس دغسې حالت دی چې اوس خرغتیا نفرو کې تقریبا 50 نفره داسې وایي چې موږ نور انتخابات ته نه یو آماده، رایې ته نه راځو.
د تیرو انتخاباتو په ورځ په حملو او بمی چاودنو کې 6 ملکیان او امنیتي کسان وژل شوي وو، خو په شمال کې کومه ستره شخړه نه رامنځته شوې. دا مهال د شمال اوسیدونکي د امنیت په اړه اندېښمن دي او د تیرو انتخاباتو له عملیې څخه هم شکایتونه کوي. د کندز ولایت یو اوسیدونکي عبیدالله حمید ازادي راډیو ته وویل
در امی مدت دم و ملت سخت انتظار زیره می کشید کرده.
په تیرو دو میاشتو کې زمونږ ولس د انتخاباتو نتیجو ته سخت انتظار کاوه، که هم چې په رایو کې سترې درغلۍ شوې وې، خو ښه شوه چې د درغلیو کسان معلوم شول او دوی باید په هیڅ ډول معاف نشي. دوی ته باید په دوهم ځلې انتخاباتو کې د ګډون اجازه ورنکړل شي. په رایو کې درغلۍ خیانت او جنایت دی او عاملین یې باید چې محکمې ته معرفي شي.
خیانت او جنایت است او کس خیانت جنایت نکنه قانون پامال میکنه باید به محکمه معرفي شون.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د تیر سه شنبه په ورځ په یو غټ خبری کانفرنس کې د انتخاباتو د خپلواکه کمیسیون نتیجې ومنلې. خدای وویل چې د افغانستان د ملي ګټو او ملي وحدت د ټینګښت په خاطر د همزري انتخاباتو منل. د پټولو افغانانو غږ وکړ چې په قوي عزم دي د عقرب په 14 په د همزري انتخاباتو کې رای ورکړي.
په ازادي راډیو کې د دوهم مرحله د انتخاباتو په حقله تازه خبرونه واورئ.
د لومړي ځل لپاره د پکتیکا ولایت په ملکی روغتون کې د شیزنا ناروغانو د معاینې او درملنې لپاره یو شیزنا ډاکټره وګمارل سوه. د روغتون مسؤلین وایي ملکی روغتون ته د شیزنا ډاکټرې پراتلو سره د میندو او ماشومانو د درملنې په برخه کې د ستونزو کچه راټیټه سوې او د بستر سویو ناروغانو د درملنې او پالنې چارې هم تر ډیره حده منظمې سوي دي. په سیمه کې زموږ خبریال امیر بهیر د پکتیکا په ملکی روغتون کې له دغه نوې شیزنا ډاکټرې سره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب کلمړی خپل ځان را وپیژنې او دا راته ووایي چې څومره وخت کېږي چې تاسو د پکتیکا په ملکی روغتون کې د ښځینه څانګې د مسؤلې په حیث په دنده ګمارل شوي یاست؟
زما نوم ډاکټر لیلا ایم ډي ډاکټره د هسپتال د نسایي ولادي بخش مسؤله یم. تقریبا یوه نیمه میاشت کېږي چې زه دلته راغلی یم په حیث د ډاکټر نسایي ولادي ځانونه ور
لیلا جانې که دا راته ووایي چې تاسو دې روغتون ته د انساني عاطفې او نیک احساس له مخې راغلي یاست او که د روغتیا وزارت درته لوړ لی امتیازات منلی او یا د چې د خپل خوان په غوښتنه چې په دې ولایت کې رسمي دنده لري
د خلکو ضرورت په اساس د ساتمې وزارت هغه ته ویلي وو چې دلته ځانانه ایس ډاکټر په پکتیکا کې نشته او دلته شد ضرورت دی. ضرورت په اساس دلته راغلم. منارغان ځانانه ډیر زیات وو چې هغه ته رښتیا ډیر پرابلمونه لرل، د دې په خاطر زه راغلی یم. په دې چې د همدغه ماش هلته پکتیا کې ما ته هم دلته هم ده موجود دی چې دلته کار ډېر زیات ده. خانم دلته مدیر اداري ده په شفخانه کې.
اوس چې تاسو ته د روغتون د ولادي نسایي څانګې د ناروغانو د معینې او درملنې مسؤلیت در غاړې دی، که ته راته ووایې چې په ورځ کې په څه شمېر کې ښځینه ناروغان روغتون ته مراجعه کوي او معمولا د دې سرحدي سیمې د ښځو په منځ کې کومې ناروغۍ زیاتې لیدل کېږي؟
دلته مریضان زیات دي، نه تنها زه دلته یوازې ما سره کومه میډوایف هم شته، تقریبا شپږ میډوایف دي په دې شفخانه کې، روزانه تقریبا څلوېښت نفره پنځه څلوېښت اوس زیات شوي دي. ورځ په ورځ د مریضانو تعداد زیاتېږي، او پیډي کومه او ډلیوري تقریبا ورځ کې لس اته داسې ډلیوري کېږي. او دلته ان کمپلیټ ابورشنونه یا د ابورشنونه په عمومي صورت ډېر زیاتې په دې شي، دلته ښځې اکثرا درانه کارونه کوي، د فاملي پرابلمونه لري، ابورشنونه دلته ډېر زیات دي، هغه کیسونه یې راځي او نور داسې اختلاطي ډلیوري کیسونه وي، عملیاتونه کېږي، سزارن سکشن او د نور عملیاتونه استرکتومي په نسایي ولادي بخش کې دغه هم کېږي. د نور ولایتونه چې لږ تفاوت دی، مثلا د کابل دلته زیات چې دي یو ابورشنونه زیات دي، ما ویل کنه چې د دې منطقې ښځې اکثرا درانه کارونه کوي، د دې په وجه ابورشنونه زیاتې، دوی ډېرې کمزوري دي او کارونه ډېر سخت دي. یو دغه پکې ډېر زیاتې، یو خو دوی د وینې نه ډېرې کمزوري دي، په دې چې پرله پسې ماشومان راوړي، د دې وجه نه د وینې کمزوري لري، او بل پرولاپس هغه هم وجه دی. هغه د دوی اکثریت خلک ښځې پرولاپس لري، د دې وجه هم هغه درانه کارونه دي.
چې په پکتیکا کې لکه د پکتیا په څیر چې سرحدي سیمې دي، زیاتره ښځې او ماشومان په ځینو ساري ناروغیو لکه زیړی او ټبرکلوز باندې اخته دي، که دا خبره رښتیا وي، آیا د عامې روغتیا ریاست د دې ساري ناروغیو د درملنې او د خپرېدو د مخنیوي لپاره کوم اقدامات کړي دي؟
دغه د ټیبي مرض او د ایچ بی ایس او ایچ سی وی دغه مرض د نورو ولایت په رقم تقریبا مساوي ده، په دې چې ما چې ولیدل ما مخکې پکتیا کې کار کول، هلته هم همدا مرض زیات و، دلته هم دی، داسې ډېر تفاوت پکې نشته. مګر کوم تفاوتونه چې د نورو ولایت په نسبت دلته هغه دی، هماغه درته وویل چې پرولپس دلته ډېر ده چې هلته نسته کم دي، او یو دغه ابورشنونه دلته بېحد زیات دي، یعنی هره ورځ تقریبا شپږ اوښ ښځې د ابورشن دپاره دلته مراجعه کوي چې موږ ورته کومک کوو، او دغه پکې زیات اشد ضرورت، یعنی زنانه ډاکټره په دې هاسپټل کې کافي نه ده، یعنی ضرورت پرشته ده، مګر متاسفانه چې تر اوسه دلته یو کومه زنانه ډاکټره نه ده.
لیلا جان، د پکتیکا ولایت د عام روغتیا په برخه په تیره بیا د ښځینه ناروغانو پر وړاندې شته ستونزو ته په پام سره ستاسو پیغام به د عام روغتیا وزارت مشرتابه ته څه وي؟
ما وزیر صاحب ته دا پیغام ده چې همداسې چې دغه انجوګانې خدمت کوي، مثلا په هغه منطقو کې چې ساتمه هیڅ دسترسی نه لري، هیڅ ډاکټر هلته نه لري، همداسې ساتمه باید هم کوشش وکړي. ساتمې طرف ته باید د هغه نفرانو چې اطرافو کې ډاکټرې دي یا وظیفه اجرا کوي باید خاص امتیاز ولري، باید تشویق شي، او دوی باید هغه کمبوتات چې مثلا اشد ضرورت د زنانه او ډاکټر ته د هغه منطقو ته باید ډاکتران هغه کې په دې چې په کابل کې زیاتې ډاکټر شته دي، مګر هغه اطراف هم هغو ته ضرورت لري، هغه په کابل کې امتیازات هم د هغو دي، او ټول اسانتیاوې هغو ته برابرې دي، مګر د اطرافو ډاکټر ته هیڅ اسانتیاوې نه برابرېږي، نور هم هغه تشویق کېږي نه، بلکې کوم کومک ورسره نه کېږي.
آزادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. قدر من اوریدونکو، تاسو آزادۍ راډیو ته غوږ یاست. لکه مخکې چې یادونه وکړه، د سلواک په مرکز بریتسلاوا کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه روانه ده چې په دې غونډه کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه هم خبرې شوې دي. د آزادۍ راډیو خبریال احمد تکل سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دي چې وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي کای آی د په یو غونډه کې خبرې کړې دي. تکل صاحب، د دغو څرګندونو په اړه که آزادۍ راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې کای آی د پر کومو مسایلو خبرې وکړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آی دی په خپلو څرګندونو کې ویره وښوده چې ښایي د ولسمشرۍ د دوهمې دورې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه کمه وي، البته د تېر ځل په نسبت. خو ده بیا وویل چې دا ډېره طبیعي خبره ده، حتی په ډېرو پرمختللو هېوادونو کې په دوهم ځل انتخاباتو کې خلک هومره چې په لومړي ځل کې ګډون کوي په دوهم ځل کې ګډون نه کوي. ښاغلی کای آی ډی دا ومنله چې د افغانستان په انتخاباتو کې درغلی شوې ده، خو د دې ترڅنګ بیا دا یادونه هم وکړه چې د ملګرو ملتونو لپاره دا یو بریالیتوب و چې د درغلیو
منظمه او مفصله څیړنه وکړه او د درغلیو په معلومولو کې د خپل بریالیتوب وبلل. آی دی ویل چې د تمن لري چې پر اتلونکو دوه اونیو کې به په ناڅاپي توګه د خلکو په ذهنیت کې یو ناڅاپي او ډراماتیک بدلون راشي. خو دا ویل چې ملګری ملتونه باید د امکان تر حده خلکو ته په دې برخه کې معلومات ورکړي او هغو به وهڅوي چې په دوهمه دوره انتخاباتو کې برخه واخلي. د همداراز وویل چې د بیا تقلب د احتمال د مخنیوي لپاره دوی کافي چمتووالی لري، مګر بیا یې هم وویل چې دا سل په سلو کې نه ده او دوی به خپله وروستۍ هڅې کوي. کای آی ډي وویل چې د رایو ځینې مرکزونه چې مخکې د درغلیو راپورونه پکې ورکړل شوي وو ځینې په شمیر کې کموالی راوستی ده، خو دا ونه ویل چې په کومو سیمو کې دا کموالی راغلی. کای آی ډي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له وسلوالو مخالفینو سره سوله باید وشي او دی د دې پلان ملاتړ کوي، مګر د همدرز وویل چې دا سوله نه یوازې باید له عادي طالبانو سره وشي، بلکې کېدای شي چې د طالبانو له مشرانو سره هم د طالبانو مشران هم په دې بهیر کې شامل شي او له هغو سره د سولې خبرې وشي. او د یادونه وکړه چې دا باید د افغانستان د راتلونکي حکومت د اجنډا په سر کې وي.
بله تکل صاحب، ډیره مننه. د ازادي راډیو خبریال احمد تکل د سلواک په مرکز بریتسلاوا کې وو چې د ملګرو ملتونو د استازي کای آی دی د ورستۍ سرګندونو په اړه تاسو معلومات درکول. تکل سوی چې د ناتو عمومي منشي راسموسن په څو شیبو کې یو خبری غونډه کې خبري وکړي چې د دې غونډې ورستۍ حال په څو شیبو کې د ازادي راډیو له څپو څخه واوري.
په ازادي راډیو کې د دوهمې مرحلې د انتخاباتو په حقله تازه خبرونه واوري.
د پاکستان ورستي سیاسي وضعیت ته کتنه کوونکو د پېښور په حیات آباد سیمه کې یو وټل ته نږدې 14 وسو چې زیات کسان پکې ژوبل سول. په همدې سهار د ټک په کامرا سیمه کې هم 14 سوي چې پولیس یې وژلي یا ټپیان کړي. د حیات آباد تر 14 ورسته د محمد په لکړو سیمه کې بیا د ورا پر موټر د مین 14 وسو چې وراوالو ته یې مرګ ژوبل اړولې. دغه ټول موضوعات په اړه نجیب امر له سیمه راپور لري.
د جمعې په ورځ غرمه مهال د حیات آباد په سوان رستوران کې د موټر بم 14 وشوه. په دې پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي دي. د هوټل ودانۍ د 14 له امله زیانمنه شوې ده. ژوبل شوي کسان په امبولانسونو کې ورسېرما د حیات آباد کمپلیکس روغتون ته ورسول شول. پسوان رستوران کې عموما د ودونو خادیو محفلونه نیول کیږي، خو نن پکې کوم محفل نه و. اکثره ټپیان د همدې رستوران کارکونکي دي. پښتون پسوان رستوران کې کار کوي او په دې پیښه کې ژوبل شوی دی. هغه د خپلو سترګو لیدلې حال د ازادي راډیو ته داسې بیان کړ.
روانو پښتون د ګیټ ما هتا ناس د سوان هوټل سره پته نه لګي یو ګاډ راغره تو ګاډي ولړن پته نه لګي ته دا پته نه لګي کم کې او شو خو एकदम وړاندو شوم ته پته نه لګي ډیر زیات زور ورو بس او خدا ټول مزدورانو نیکانو باندې جرو دا ټول او ټول مخاډه رزيت خراب تر اوسه هم خپل ډیر زيت خراب تر اوسه زخپل زخمي شو سر ما لګي درې د خپل مل عامه انده.
په حیات آباد کې ډیری افغان کډوال هم ژوند کوي چې د 14 ویرې واندېښنې سره مخ کړي دي. په ټپي شو کسانو کې هم د احمد په نامه یو افغان ځوان شامل و. هغه د ازادي رادیو ته وویل
ځوان ټول مخ کې وشو د ماکه تقریبا 11 بجې وچ د ماکه وشو بیا زخمیان ډیر و خو کې هم مړه مونږ نه د کتل په ځا افغانستان یې هوټل کې ټکټ ورکوم سم من خپل کده
کار کې
او چې کار جام کار مانه.
د حیات آباد د روغتون یو مسول ډاکټر محمد سلیم وایي دوی ته نه ټپیان رسول شوي دي، خو د مړو کسانو په اړه بي خبري سرګند کړه.
نو زخمیان اوسه پورې وصول راغلي دي او هغه ټولو ټریټمنټ کیږي لګیا دي او یو هم خطرناک حالت کې نه دي. یو پکې افغان مهاجر دي مړي لا اوسه پورې مونږ تاسو نه دي راغلي.
د سوان رستوران منیجر وایي دوی ته د مخکې نه چا کوم اختار نه ورکړي، نو نه پوهیږي چې د حمله تر شا به څوک لاس لري او مقصد به څه وي.
نور اسلام نوم دی د ماکا وکړه دماغه سار بم دماغه
ستاسو هوټل باندې وشو.
جی جی
سمرم ورو جوبل
زخمیان خو بغیر
ډیر دي شمار لامو نه کړه اوس لټو په واډونو کې ځای په ځای پراته دي او د مړو پته راته نشته
تاسو ته چا د مخ کې دمکی مم کې
نه هیڅ قسم دمکی نه نشته په 12 سال کې موږ ته چا دمکی نه راغله هغه دمکی زه نه ده خدای زی اداره ده کنه چې ودونه پکې سویمینګ پول دی پکې سنوکر کلب دی پکې نو هلته د دمکی نه سوده
خو پکې واده ماده نه
نه نه پکې سنو نه نه پکې پروګرام
په پاکستان کې دا ځل هم د جمعې ورځ ډیره خونړې وه د حیات آباد 14 نه لږ شیبه پس د مومندو په لکړو سیمه کې د واده یو موټر د سړک په غاړه په خښ شوي ماین ور برابر شو چې له امله یې د میرمنو او ماشومانو په ګډون لس کسان ژوبل شول همداراز نن سهار د اټک په کامرا سیمه کې هم د پولیسو د یوې پوستې سره ځانمرګي حمله وشوه چې ورکې اووه کسان مړه او 13 نور ژوبل شول
د پاکستان د ورستي سیاسي وضعیت په اړه مو راپور اوریدی د ایران د کورنۍ چارو وزیر مصطفی محمد نجار نن پاکستان ته ځي او د هغې سنی ډلې د غړو د نیولو په اړه به خبرې وکړي چې د دغه هیواد په سیستان بلوچستان ایالت کې یې په هغې خونړۍ حمله کې لاس درلود چې د سپاهي پایزاران انقلاب یو شمېر مهم غړي هم پکې ووژل سول دغه 14 تېر یکشنبه وسوه د ایران دولتي ټلویزیون تېره ورځ ناوخته راپور ورکړ چې نجار به د یوې لویې امنیتي ډلې په ملګرتیا له خپل پاکستاني سیال او د دغه هیواد له یو شمېر نورو لوړ رتبه مقاماتو سره د جند الله ډلې پر د مبارزه پاړه خبري وکړي ایران د سیشمې پورز ویل د جند الله په نامه ډله چې د اکتوبر د 13 نیټه د حمله مسولیت منلې د پاکستان په خاورې کې میشته ده پاکستان دغه اداوي ردوي د ایران د سپاهي پایزاران انقلاب تر ټولو لوی قومندان هم د هغو څلورشت کسانو په ډله کې و چې په دې حمله کې ووژل سول د بلوچستان د البندین سیمې ته نږدې په ګردي ځنګل کم کې میشت افغانان شکایت کوي چې لایوي خوای پاکستانی ملیشه د تفتان شرط د کار روزګار لپاره مخه نیسي لبلې خوای د ایران او پاکستان د سرحد له بندي دو سره کاروبار په ټپه درېدلې دی لکوټې مو د ازادي راډیو خبريال د ګردي ځنګل د کډوالو له نویو اقتصادي ستونزو خبروي
ګرد ځنګل کمپ هم د بلوچستان د ځینو نورو کمپونو غوندې د زرګونو افغانو کورنیو د مهاجرت د ژوند مینه ده د دې کمپ اوسیدونکو شکایت کوي ایرانی مامورینو چې لوړ مې ورځې راهیسې له بلوچستان سره خپل ګډ سرحد د یک شنبې د ورځې د خونړي برید په نتیجه کې تړلی دی د دوی پر ژوند یې هم مستقیم اغېز کړی دی په دې کمپ کې اکثره د افغانستان د جنوب لویدیځو ولایتونو افغانان ژوند کوي دوی وایي چې له پاکستانه ایران ته ځینې خوراکي شیان انتقالوي او له ایرانه پاکستان ته تیل راوړي خو په دې لاره کې ګڼې ستونزې د کار روزګار په مخ کې خنډ دی او دوی نسي کولای په آزاد توګه کار روزګار وکړي او ځان ته ډوډۍ پیدا کړي د بلوچستان او ایران ترمنځ ګډ سرحد یوه لویه تجارتي لاره ګڼل کیږي چې هلته ځایي بلوچستان او پښتانه او د ګرد ځنګل کمپ افغانان له همدې لارې ګڼ ایراني مصنوعات او تیل کوټې تر انتقالوي او ښې پیسې ورڅخه خلاص تر وړي دا چې له ایران نور کوم شیان راوارديږي او له پاکستانه ایران ته کوم شیان لیږدول کیږي یو افغان عبدالمنان په اړه ازادي راډیو ته وویل د یاد شوي کمپ اوسیدونکي افغانان وایي په کمپ کې چندانې کار روزګار نشته نو دوی د تفتان ښار له لارې ایران ته ځي او له هغه ځایه تیل را انتقالوي او په تفتان او ورڅیر سیمو کې پلوري خوایي کله د سرحد تړل کېدو له امله ورته ستونزې پیښې وي او کله پاکستانی ملیشا د ورسره مهاجر کارت پر سر په دې پلمه راګرځوي چې وایي تاسو مهاجر یاست او نسی کولای ایران ته ولاړ شئ
ورغچ کړی دي دا کاټونه خو نو کې کلک دي چې زموږ غیر غچ چې بارے
د بلوچستان په سرحدي شهر تفتان کې د ځایي بلوچستانو ترڅنګ د یاد شوي کمپ ګڼ شمېر افغانان هم دوکانونه لري، خو وایي خپلو دوکانونو ته هم کله کله له ډاره نسي تلای. دا چې ولې یو تن افغان وایي د گرد جنگل کمپ افغانان وایي سره له دې چې په کمپ کې هیڅ ډول مشکوک خلک نه اوسېږي او نه یې هم له کمپ څخه څوک په تروریستي اعمالو کې تورن پیژندل شوی دی، خو افغانستان ته د اوښتو پر مهال هم د پولې پر سر ځورول کېږي او کله کله خو ورته د ورځې لخوا اجازه نه ورکول کېږي او دوی مجبور وي چې د شپې مهال افغانستان ته تګ راتګ وکړي.
په 2009 میلادي کال کې د سخاروف په نوم د فکر د ازادي جایزه په روسیه کې د بشري حقوقو یوې ډلې میموریال ته وګټله. د سخاروف جایزه څه اهمیت لري او لی ورکول کیږي؟ په دې اړه به فرشته جلال زی معلومات وړاندې کړي.
د سخاروف معتبره جایزه د اروپا د پارلمان لخوا په روسیه کې د بشري حقوقو د ټولو مدافعینو په نوم د میموریال درویو غړو ته ورکړل شوه. د اروپا د پارلمان رئیس یژی بوزیک د پارلمان له نورو غړو سره تر غونډې وروسته د جایزې ګټونکو اعلان کړل.
د پارلمان رئیسانو په غونډه کې هیڅ کوم پیچلې بحث نه شو، ځکه راګیری وسوه او له روسیې څخه د میموریال ډله ګټونکي وبلل شوه.
دغه معتبره جایزه له 1988 کال راهیسې د روسي ساینس پوه اندری سخاروف په ویاړ هغو کسانو ته چې د بشري ازادیو لپاره مبارزه کوي ورکول کیږي. د سخاروف جایزه نلسن منډیلا په میانمار کې د بشري حقونو مدافع اونګ سان سوچی او د ملګرو ملتونو پخوانی عمومي منشي کوفی انان ته ورکړل شوې ده. د سخاروف جایزه لږ تر لږه 4000 ډالر ارزښت لري او د بشري حقونو په برخه کې د اروپایي اتحادیه له تر ټولو معتبرو جایزو ګڼل شوې ده. د جایزې واخیستونکو اورلوف د ازادي رادیو روسي څنګه ته وویل په روسیه کې د قانوني ادارو جوړښت تر ډیره حده د خلکو له حقونو د دفاع مخنیوي کوي. د وای په حقیقت کې دا جایزه مشتنه بلکې د میموریال په نوم په روسیه کې د بشري حقونو د تحریک ته ورکړل شوې ده. زما په فکر دای د توضیح تر ټولو غوره لار ده او ما ته د قناعت وړ ده.
د سخاروف د پونوم د فکر د ازادي د جایزې په اړه راپور اوریدل چې دغه جایزه پروسی کې د بشري حقوقو یوې میشته ډلې ګټلې ده. له د وخت کمال کبر نور راپورونه نسخ خپرولای او اوس دونه انتخاب.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکو چهره.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د څانګې له مشر جان کیری سره په کابل کې روانه اونۍ اعلان وکړ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دوهم ځلي انتخاباتو پریکړه کړې ده. حامد کرزی دا پریکړه له اساسي قانون سره سم وګڼله او ویل
څنګه چې خبر یاست د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون کوم کتر اوس خبر نه زبوم خبر کوم خپل اعلامیه صادر کړه او فدی کې د افغانستان د لپاره د دوهم راوند انتخابات اعلان کړه چې پر شپږم د اقرب دی.
د حامد کرزی له دې اعلان سره چې تیر سه شنبه وکړه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه معلومه شوه چې دوهم ځلی باید تر سره شي. دغه مسله پر روانه اونۍ کې ازادي رادیو ډیره څېړلې ده. نو حامد کرزی د دې اونۍ د رادیو خبر جوړونکو څېره ده. روسه تر دې چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو درغلي وڅېړلې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته رپورت وسپاره. له دې رپورت سره سم هیڅ کاندید 50.1% رایې ونه ګټلې، نو انتخابات له قانون سره سم دوهمې مرحلې ته وځنډېدل. له ولسمشر کرزی سره د سیشنبی د ورځې په خبري غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی کای آی دی همدارس په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو او برېټانیا سفیران هم وو. حامد کرزی په دې کانفرنس کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دوهم ځلي انتخاباتو په ترسره کېدو کې مرسته ډېرې کړي څو امنیتي خراب وضعیت پر انتخاباتو منفي اغېز ونه کړي. حامد کرزی په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې دا یو حساسه تاریخي مرحله ده او دوهم ځلي انتخابات په هیواد کې د دیموکراسۍ په وده کې مرسته وکړي. خو له دې سره سره ولسمشر کرزی د لومړۍ دورې د انتخاباتو ستاینه وکړه.
زموږ د دوه میاشتو د مخه انتخابات ډیر ملي انتخابات و د افغانستان د ملي وحدت تمثيل پکشي کو زه ډیر خوشاله یم چې یو کاندید په توګه ما د ټول افغانستان سره را ټول کړی پام دې توګه ډاکټر صاحب عبدالله افغانستان کې پټور ولادت کرای واخسر پام دې توګه ډاکټر صاحب بشر دوست پټور افغانستان کې رای واخسر او ډیر کامیابی ورته هم ډاکټر صاحب بشر دوست په هغه ش مبارزه د وکړه او هر ځای ته ولاړی دا غوښته ډاکټر صاحب اشرفونی او نور کاندیدانو ځان ته لای ترلاسه کړي دا د افغانستان لپاره ډیر لوی د کامیابی ورځ ده چې کرزی په بامیان کې رای اخی او بشر دوست په پکتیکا کې
حامد کرزی زیاته کړه چې کله وخت مناسب وو بیا به د لومړي دورې د انتخاباتو په برخه کې تورې سپینې کوو
د افغانستان خلکو چیر انتخابات وګټل کاندیدان ایران وخت کړ او خپل ملي وحدت یې وشوت د افغانستان خلکو دې مبارک د چیر انتخاباتو یو میلیون او درې سوه زره رای تر سوال لاندې شوې دا رای اکثرا تقریبا یو میلیون نه لکه د افغانستان په جنوب کې نور یې د افغانستان په نور ولایتو ویشل شوی په دې کې د افغانستان د خلکو هیڅ ملامت نه و دوی راووتل دوی په میړانه او غیرت خپل را ورکړل دا چې دا رای ولې بدنامه شوه د دې سوال او تحقیق به وروسته کوو
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د ولسمشر کرزی له څلورو یو برخه رای باطل اعلان کړی مخکې د ابتدایي وی برخې نتیجو له مخې د حامد کرزی رای نږدې 55 شودل شوی وي چې په دې پسې د ډاکټر عبدالله رای ډېری وي او شاوخوا 23% ته رسېدي څېړونکي وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتو د مسؤلانو مخې ته پرتې ستونزې لږې نه دي چې په دوو اونیو کې انتخابات ترسره کړي یخه هوا لری پروتو سیمو ته د لارو د بندیدو احتمال د امنیتي ستونزو ترڅنګ هغه مسایل دي چې ډېر وایي دوهم ځلي انتخابات به اسانه نه وي